قومونه د افغانستان په وخت نه به جوش او سه مزیم تاسو ازادي رادیو ری مخک تر دې چې د خبرونی مطلب تلل شو خبرونه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین نن د اکتوبر 10 په خبر کې د جرګې په ځای کې د خپل وینا په محل پښتون غوښتي چې د جرګې په شان شي. هغه ویل زموږ له خبرو د خلک د دومره ورختا دي او ک لاس جکړونو ټوله د کراچي سمندر ته سرونه غورځوي. پښتین زیاته کړې د پښتنو د قومي جرګې چې هر پریکړه وکړي دا به عملي کوي. نن د خبر په میدان کې په زرهاو کسان راټول شوي چې سبا د اکتوبر 10 د پښتون قومي عدالت جرګې کې برخه واخلي. د جرګې د خبر پښتونخوا لبیلابیل سیمو په زرهاو کسان ور روان دي چې پر یو شمېر د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي. تېر ورځ خبر په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د جرګې په ګډونوالو د ډزو په پایله کې درې تنه وژل شول او لستور ټپیان شول. منظور پښتین له دې وړاندې ویلي وو چې په هره بیه چې کېږي جرګه به کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یونما د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو د تنظیم ادارې سره د خبرو اترو هرکلی وکړ. یونما نن د یوې لمې په خبرولو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روزا تنبایوال قول ویلي چې د بشري حقونو څارنه په اړه راپور ورکول د یونما له مهمو دندو څخه ده. هغې د طالبانو تر واک لاندې زندانونو په ځانګړې توګه ښځینه زندانونو ته د لاسرسي هرکلی کړی دی. د تنبایوال په خبره ټول زندانیان حقونه لري او به دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي. د ملګرو ملتونو سلور اتیوه میګړې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د ریور کول د حق وخت نه رد کړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوریت دایمي استازي نصیر احمد فائق د دې سازمان په دویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغه پریکړې خواشینی څرګند کړه. هغه لی فائق پرون چهارشنبه افغانستان ته د مافیات ورکولو موضوع ته پیښری ویلي چې روان کړکېج او د طالبانو د موثرې حکومتولۍ د نشوالي له کبله رامنځته شوی سخت سیاسي ټولنیز او اقتصادي د ملګرو ملتونو پر وړاندې د دې هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ماموریت دی بل کال لپاره وغځوه. دغه شورا پرون د یو پریکړه لیک په تصویب سره له ریچارډ بنټ غوښتي چې د طالبانو د نوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په اړه راپور جوړ کړي. ازبکستان د طالبانو د حکومت رسمي استازي منلای دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼې ازبکستان ته د عبدالغفار بهر په دې هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د نوي مشر په توګه ومنه. د امریکا په خوانی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو رمان ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه خپل سیالي کامل هارس او نورو خزو ته سپکاوی کړی او ویلي دي چې پر خزو دغه ډول بریدونه پای ته نه رسوي حتی که د دې سبب شي چې خزې رای ورکوونکو ته رای ورنه کړي. ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال ویلي چې نه غواړم خو کس اوسم چا راته ویل تاسې باید ښه اوسئ ځکه دا د خزو نه خوښیږي خو ما ویل زما لپاره اهمیت نه لري. او وروستی خبر هم دا چې د ملټین په نوم سمندري طوفان چې د درېمې کټګورۍ طوفان دی د امریکا فلوریدا دا ایالت ته رسیدلی او د راپورونو پر بنسټ اعتباندې 2 میلیونه کورونه او نور سوداګریز او اقتصادي مرکزونه برېښنا پرې کړې ده. د برېښنا ډېره برخه په هادري ساراسوتا او ماتي ښارونو کې پرې شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورئ. د اکتوبر 10 د پښتنو د قومي عدالت جرګه
تازه حال هم داده په عین حال کې د پاکستان د خیبر پختونخوا حکومت یو خپل جرګه هم جوړ کړی دا.
ایران کې بعد افغان شتمنو د تختولو په تړه ووري او د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ خو
خپل پیم چې دومره روحي حالت می خراب دی چې باور وکړ زه مجبور یم چې رواني ډاکټر ته لاړ شم.
خبرونه کې درته نور راپور هم لرو. آزادې سره اوسئ.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په 11 د پښتنو قومي جرګه د خیبر درې په ریګي للمه سیمه کې جوړ شي. خو د پاکستان مرکزي حکومت په دې جرګې او د پښتون ژغورنې پر غورځنګ بندیزونه لګولې دي. پرون د پولیسو او د جرګوالو ترمنځ اخوډه پر مهال درې تنه وژل شول. د پښت پیښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د طبي چارو رئیس ډاکټر شهزاد اکبر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې روغتون ته ټول 15 کسان لګول شوي دي چې ورڅخه درې مړه شوي او 12 ټپیان دي. داسې راپورونه هم شته چې د وژل شویو کسانو شمېر سالورو ته رسیدلی دی. بلورته نن په بنو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په وینا په لسګونه کسان پولیسو نیولی دي چې د کسانو غوښتل د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي او په سبانۍ جرګه کې برخه واخلي. پر همدې موضوع مې د مشال برخې همکار ګل ایا څخه وپوښتل چې د دې جرګې تازه حال څه دی؟
تازه حال دا دی چې په نن هم د بنونا او څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د بنونا او د شمالي وزستان د نور سیمو نه کومې قافلې چې د خیبر ریګلالمې ته روانو په هغې باندې پولیسو چاپی وهلی دي او تر اویاو نه زیات د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي چې دي هغه نیولی دي. تازه حال هم دا دی په عین حال کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت یوه خپله جرګه هم جوړه کړې ده چې ورته لوی جرګې نوم یې ورکړی دی او هغه جرګه چې ده په هغې کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو استازي ګډون کوي. د دې تر څنګ د صوبایي اسمبلی غړي پکې هم ګډون کوي او د پاکستان د مرکزی یا د وفاقي حکومت لخوا د کورونا چارو وزیر چې دی محسن نقوي هغه هم د صوبایي حکومت جرګې ته ورغلی دی او په دې کې داسې رپورونه هم تازه رپورونه هم داسې راغلي دي. خو دا غي موږ د مشال رادیو یا ازادي رادیو تصدیق نشي کولی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر دا د جرګې ګډونوال نه غوښتي چې دوی ته اختیار ورکړي.
بله اوس آیا صاحب لکه څنګه چې تاسو له ډیر شمېر ګوندونو په دغه برخه کې به دوی راشي او په دغه جرګه کې به دوی ونډه واخلي، د پښتنو سیاسي ګوندونه به د جرګې په تړاو باندې څه وایي؟
د پښتنو د کم ګوندونو چې دی هغه مخکې نه هم کده منظور پښتون ګوندو ټولو د ګوندونو مشرانو سره لیدا کاته کړیو، ایمل ولی خان سره لیدل، د عوامي نېشنل پارټي مشر سره، د جمعیت العلماء اسلام فیډل مولانا فضل الرحمن سره کتلی وو، او دغه شانې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د صوبای د اعلی وزیر دی علي امین ګنڈاپور دوی سره هم کتلی وو. نو اوس دا به سبا معلومیږي ځکه چې کوم ګورو اوس درې بجې ماسپخین چې کله جنازه کېدل د پی ټی ایم د وډل شو بغړو، نو په دې کې د عوامي نېشنل ګوند استازي موجود وو، د خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند چې کوم غړي دی هغه هم هلته په جنازه د جنازې په مراسمو کې ګډون درلودو. نو دا به سبا پته لګي چې آیا دوی هغه جرګې ته ورزي کنه ورزي، ځکه پاکستان وفاقي حکومت په دې پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ باندې بندیز لګولې دي. پاکستان کې یو اصطلاح استعمالي کې کلدم، نو دا هغه بندیز لاندې اوس یو سازمان پتوګه دي. نو سیاسي ګوندونو لپاره هم او د پښتون ملتپال ګوندونو لپاره هم دا یو پښتون اوس راپورته کیږي چې آیا دوی به یو بندیز لاندې یو تنظیم چې کوم هغه جرګه غونډه جوړه کړې ده نو هغې ته ورشي او کور نشي.
اوس پښتنه هم دلته پیدا کېږي سره دی چې هلته ډېر شمېر کسان د وژل کېدو او د ټپي کېدو خبره هم شوې ده، سره دی چې دغه کسان هلته بل شوي دي او دوی هلته پکې ټپیان مر کړي دي، هغوی هلته خپل کسان هم له لاسه ورکړي دي. بیا به هم سبا ته خلک په دغه جرګه کې برخه واخلي، لار به شي د پښتون ژغورنې د عدالت حق غوښتنه به وکړي که
بالکل کومګو ګورو له پرون راځي چې کله دا پیخه منستراله او درې کسان ووژل شو، نو په خلکو کې نور هم په دې پیخه مانی یو غبرګون مخې ته راغلی او دا اغي سربیره وس خلک په زیات شمیر کې کومنګ ګورو د ننم دا خبرونه دي. پسې مکه کوم د مشالو خبريال دي، اغه موږ سره خبرونه شریک کړي دي چې الته تاریخ مکمل دي، خلک ناس دي او اغه جرګه چې دا پټاکل شي بیاغه بکیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم پرونی په خپل وینا کې دا خبره ډیره واضحه وکړه چې په هر صورت کې به دوی جرګه کوي. نو یو خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه کومنګ ګورو هغه ډیر مستقیم دي، خپل هغه دریزه وغه مانی هغه ولاړ دي چېرې سبب دوی دا جرګه کوي او وسم دا تنظیمات او هغه چکم شي دي. او د دې خبره بل هم دا چې د حکومت لخوا هم یو دسي نرمي غوندي پکې خکاري چې دا د پیخي نه پسته حالات بدل شو.
اوس حکومت له لور تاسو چې تل نرمي خکاري دا د خلکو زور او دا د پښتون او د عدالت غوښتنې مسله ده چې حکومت په دغه برخه کې لکه نرمي کنه پښتنه خپل حقوق په هر شکل چې وي د پاکستان حکومت څخه غواړي او که سبا ته احيانا بیا هم پولیس د دوی د مخنیولو کوشش کوي چلته باید دوی هڅه وکړي، باید د خلکو ته اجازه ورنکړي چې د خپل حق عدالت غوښتنې لپاره دی غاک پورته کړي. بیا به هم جرګه کیږي، بیا به هم پښتنه، بیا هم د منظور پښتین پلویان او دغه عدالت جرګې غړي او دغه کسان به ورشي، دغه جرګه به دایره شي.
څنګه تاسو دا خبره وکړه کنه د جرګې مخه چې دا غو د حقوقو وسایلو نه علاوه دی مخه دا ده چې کوم ظلمونه په پښتنو شوي دي دا غو عدالت ته وړاندې کړي. او منظور پښتین په وار وار باندې ویلي دي چې منګوا شواهد سره راځو نو د خپل حقوقو او خبره خو یو اړخ ده. خدا چې کوم تسلسل را روان دی، دا تسلسل چې کوم را روان دی، نو په هغه په تناظر کې کوم ګورو، نو دا به زما چې څونه فکر دی چې کوم انتظامات شوي دي او کوم تر اوسه پورې راپورونه دي، نو دا جرګه خو ټاکل شوی ده چې په خپل وخت مانی به او په خپل لغه مانی. که څه هم د ګوندونو یا دغه طرف نه یو غشته، دا احتمال شته چې څوک ور نشي یا د سیاسي ګوندونو خبره کومه، خو پلویان او قافلو دا که موږ چې څومره ګورو، څنګه تاسو ګورئ هم تاسو په خپل خبرونو کې خپل هغه کې سریزه کې هم ویلي، خلک ور روان دي، هغه پلویان ور روان دي او هغه په دې کې ګډون کوي.
بل اخر دغه د حق غوښتنې، دغه د پښتنو پر سر د ظلم، دغه کومه لړۍ چې روانه شوې ده، دغه ډول جرګې، دغه ډول غورځنګونه څومره کولای شي د دوی د حق د ورکړې په برخه کې د موثر تمام شو، بل اخر به رنګ راوړي؟
په پاکستان کې کومو ګورو دینه مخکې هم ډېرې جرګې شوې دي. کومو ګورو د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند په بنو کې یو لویه جرګه کړې وه د پښتنو د یووالي لپاره، د پښتنو د حقوقو لپاره. دغه شانې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم حکومت دی، پاکستان تحریک انصاف، اوس پخوا هغه په مرکز کې پیل حکومت په و، خو مرکز نه حکومت چې کله ختم شو، نو دوی اوس د پښتنو خبره اوس شروع کړله. حالانکه دا دریم وار دی چې په صوبه کې د دوی حکومت راغلی. اوس د پښتنو د حقوقو، د هغوی د حقوقو، د هغوی د وسایلو د خبره و شروع کړله. نو دا یو دا چې دا یو ګران دی، دا یو ډېر لوی ستره مبارزه ده. دا په دې یو جرګه مانی یا یو هغه مانی، دا داسې نه ده چې په سندستي توګه مانی. په پاکستان کې منګورو اسټابلیشمنت یا د اسټابلیشمنت اصطلاح پاکستان کې د فوج لپاره کارول کیږي. نو اسټابلیشمنت دونه کوي دی دومره هغه دی چې هغه په دې برخه کې د پښتنو، که څه هم پښتانه هم په خپل منځ کې داسې اتفاق لري نه، حالانکه په مرکز کې ډېر ښه په لوی لوی څوکو ناست دي، خو څو پورې به د حقوقو یا دغه خبر راشي نو بیا په هغه ځای کې خبره نه وي.
ګولایاسو چې موږ سره یې خبرې کړې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته. د ملګرو ملتونو څلور اتیاومې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د رای ورکولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سازولې سرپرست سیر احمد فائق د ملګرو ملتونو په دې پریکړه نیوکه کړې او په خپله وینا کې ویل چې دا پریکړه مایوسونکې او د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د رای په دې هیواد کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته وځنډول شو او لامل په دې سازمان کې د غړیتوب د حق لزویت نه ورکول یا چوي دي. نور جزئیات په راپور کې.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د دوهم ځل لپاره د رای کارولو د حق په اړه د افغانستان د غوښتنې د ردولو پریکړه مایوسونکې بللې. دا پریکړه پرون د ملګرو ملتونو د مشارکت کمیټې په څلور اتیمه ناسته کې تر رای اچونې وروسته وشوه. خاغلی فائق پرون د ملګرو ملتونو د پنځمې کمیټې په دوهم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان ته د مافیات ورکولو موضوع ته په اشاره ویلي، د روان کړکیچ او د طالبانو د موثر حکومتوالۍ د نشټوالي له کبله رامنځته شوی سخت سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو په وړاندې د دې هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړې دي.
مونږ د ایل 2 او سی 15 آی پریکړه لیک په طرحې د عمل او د مشارکت کمیټې د راپور او د 19 مادې لمخې د مافیات اړوند د افغانستان د غوښتنې په اړه هوکړې ته د نه رسیدو په هدف خپل سخت اعتراض او ژور خفګان څرګندوو. د قانع کوونکو دلیلونو سره سره چې مونږ د هغو سختو واقعیتونو پر بنسټ وړاندې کړي چې افغانستان ورسره اوس مهال مخ دی، له بده مرغه زمون غوښتنې له پامه غورځول شوې دي.
نوموړي په دې برخه کې د کمیټې په پریکړه نیوکه وکړه. وی ویل چې دا پریکړه د سیاسي ملحوظاتو تر اغیز لاندې دا، خو نصیر احمد فائق غوښتنه وکړه چې په دې پریکړه دې له سره غور وشي. ملګرو ملتونو د روان 2040 کال د مئی میاشتې په 12 اعلان وکړ چې د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د منشور د 19 مادې لمخې هر غړی هیواد چې له 2 کلونو یا له هغه زیاتې مودې راهیسې خپل حق لوزیت نوي ورکړي، په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حقوقو زیات د نور کولو له درکه د یاد سازمان پوره وړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 ده. طالبانو که څوم په وار وار په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ غوښتنه کړې، خو دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د تیر جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د غرض په افغانستان کې اوسنۍ روانو ستونزو ته په اشاره وویل چې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ سره بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د طالبانو واکمنۍ 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخ کړي دي. نوموړي د غرض وویل چې له زرو ډېرې ورځې کېږي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کار منع کړي او افغان مېرمنې د جنسیتي تبعیض سره مخ دي. خغلی فایق په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ د یو مسول او ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وکړ او ویل داسې چې لمخې د بشري حقوقو کرامت ته درناوی او په ټولو برخو کې د ښځو ګډون او له ترګرۍ سره مبارزه په سر کې وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د خغلی فایق ته دغه سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللې او د ښځو د کار او زده کړو موضوع د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکن په نوم توپان د امریکا د فلوریدا ایالت ته رسیدلی دی. دا توپان د شدت په کچه په درېمه کټګوري کې ثبت شوی دی. د امریکن توپان د فلوریدا ایالت په ډېرو برخو کې برېښنا برې کړې چې تر نن سهار څخه باندې 3 میلیونه کورونو، اقتصادي او سوداګریز مرکزونو برېښنا نه درلوده. نور جزئیات پر راپور کې.
د ملټن په نوم توپان نن پنجشنبه د امریکا فلوریدا ایالت ته رسیدلی او د دې ایالت ډېر ساحلي ښارونه د شدیدو بارانونو او توندو بادونو چې سرعت یې په 1 ساعت کې 160 کیلومترو څخه ډېر دی مخامخ دي. د راپورونو پر بنسټ دغه توپان د فلوریدا په ډېرو سیمو کې برېښنا پرې کړې او تر نن سهاره د څه باندې 3 میلیونو کورونو، اقتصادي او سوداګریزو مرکزونو برېښنا پرې شوې وه. د ایشوټیډ پرېس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ملټن توپان پرون شپه وخته د سیستیا کې نږدې د ساراسوتا ښار ته چې د تمپا په جنوب کې دی راورسېده. د تمپا په سیمه کې اوس هم وضعیت استراري دی. د فلوریدا ایالت په سټن پیټرزبورګ ښار کې د 1.5 سانتي مترو په اندازه باران اورېدلی دی چې له کبله یې د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې د فلوریدا په مرکزي او غربي برخو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو خبرداری هم ورکړی. په سټن پیټرزبورګ ښار کې د تروپونیکا په نوم د ورزشي سټوډیوم ډېرې برخې ویجاړې شوې او د دې توپان له کبله 2 جرثقیلې هم راغورځېدلې دي. د دې ښار اوسېدونکي نشي کولی چې د خپلو کورونو د نلونو له اوبو څخه ګټه واخلي ځکه د اوبو جریان پرې شوی او په ټول ښار کې هم خدمتونه بند دي. د فلوریدا ډېرې برخې په ځانګړې توګه د اتلانتیک سواحل د ملټن له توپانه سختې زیانمنې شوې دي. د سن لوسی ښارګوټي د سیمه ییزو پولیسو یو چارواکي کیت پرسن ویلي د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي د توپان کبله وژل شوی، خو دا نه دی ویل شوی چې څومره کسان وژل شوی دي. د ملټن توپان له کبله په سیندونو او جهیلونو کې اوبه ډېرې شوي ځکه دا توپان له فلوریدا څخه تیریږي او تمه ده چې د اورلانډو د سیمې خلک هم اغېزمن کړي. د ملټن توپان په فلوریدا ایالت کې داسې مهال ډېر خلک زیانمن کړي چې له دې 2 اونۍ وړاندې د هیلن په نوم یو توپان په همدې سیمه کې 213 تنه ووژل او ډېر کورونه یې ویجاړ کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په تهران کې شمېر افغانان چې د خپلو شتمنو هیوادوالو د پیژندنې او تختولو په حال کې ونیول شوي دي. د ایران مشرق ورځپاڼې راپور ورکړی چې د تختونکو دغې ډلې د خپلو خپلوانو د بدن ځینې غړي پرې کول او د پیسو اخیستلو لپاره یې د دوی کورونو ته استول. یو شمېر افغان کورنۍ چې په ایران کې له داسې پیښو سره مخامخ شوي دي وایي چې د تختونکو لخوا ول شوي او شکنجه شوي دي او له هغوی څخه د خوشي کېدو لپاره لسګونه زره ډالره ورنه غوښتل شوي دي. نور جزئیات په راپور کې.
یک نفر آشنا شد، گفت این آدمی است که در ایران شناخت زیاده دارد.
سمیه عطایی یوه له هغو افغانانو څخه ده چې د 3 کلونو راهیسې د خپلې کورنۍ له 2 کسو نورو سره په ایران کې ژوند کوي او 14 میاشتې وړاندې د یوه سازمان لخوا د کار موندلو په بهانه تیرېستل شوي او ټوله کورنۍ تښتول شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د دې بنسټ مسؤول دوی ته چې اکثره د کورنۍ غړي یې ډاکټران دي، د ایران د آذربایجان ولایت په ماکو سیمه کې د روغتون د کار ژمنه ورکړې وه، خو وروسته ټول وتښتول شول.
دوستان گرفتن و ما 9 نفر بودیم. 9 نفر ما را مجبور
کردند. غلام مغنه کسا و په همدې ترڅ کې چې ورونه مې نه غوښتل وتښتول شي او مقاومت یې وکړ، دوی زما د ورور سر په ټوپک ووهه. ډېرې هلته شکنجه کړو. زموږ نر او ښځه یې وهل او شکنجه کول او ویل یې 50,000 ډالره موږ ته راکړي. زموږ ډېرې پیسې دغه شان د کورنۍ له سرو زرو سره یې له موږ نه یووړل.
نوموړی وایي چې وروسته تښتونکي وپیژندل شول او د ایران پولیسو ته یې د پیسو ورکولو سره د تښتونکو له منګولو ځانونه خوشې کړل، خو شکایت کوي چې دې قضیې ته هیڅ رسیدنه نه ده شوې. اغلی تایید کوي کوم تښتونکي چې مخکې د پولیسو لخوا نیول شوي وو په ځینو مواردو کې آزاد ګرځي او دوی یې له شتون ویره لري او غواړي چې ستونزو ته یې رسیدنه وشي. عزیز یو بل افغان کډوال دی چې یو ملګری یې تښتول شوی و او اوس په ایران کې له دې وضعیت څخه ډیر اندېښمن دی. هغه وویل
شپږ میاشتې مخکې زما یو ملګری وتښتاوه او نږدې 4 میاشتې بندي و. څو کورنۍ دولت ته عریضه وکړه او هغه یې خوشې کړ. داسې اندېښنې زیاتې دي.
هغه زیاتوي چې په ایران کې د موبایل او نورو توکو د غلا موارد زیات شوي او څو ورځې مخکې د موبایل هم غلا شوی و. دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران مشرق ورځپاڼې په تازه راپور کې ویلي چې 10 افغان وګړي په تهران کې نیول شوي دي چې د خپلو شتمنو هیوادوالو د پیژندنې او تښتولو په حال کې وو. د دې ایرانۍ ورځپاڼې په وینا د تښتونکو دغه ډله د قربانیانو غوږ یا پزه پرې کوله او د پیسو اخیستلو لپاره یې د قربانیانو کورنیو ته استول. په راپور کې راغلي چې لا هم د دې ډلې د دوو مشرانو په لټه کې دي چې په تېښته بریالي شوي. د دې راپور له مخې د دې ډلې 10 غړو د خپلو مشرانو په امر د یو شمېر افغان کډوالو کورنیو څخه د پیسو اخیستلو لپاره تښتونې ترسره کړي دي. دغه اندېښنې او ستونزې د افغان شتمنو په وړاندې په ایران کې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي خانجان الکوزي د روان کال د جوزا په 1 نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې ډیری افغان سوداګرو خپلې پانګې ایران ته لیږدولي او په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده. هغه د دې کار لامل په هغه هیواد کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو او امکاناتو برابرول ښودلي وو. ځینو ایراني چارواکو مخکې ویلي و چې په هغه هیواد کې د پانګونې کچه هر کال په بدلون او زیاتېدو کې ده.
د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. شمیر افغانان وایي د طالبان له بیا واکمنې وروسته په تېرو درو کلونو کې د بیکارۍ، بېوزلۍ او په بیلابیل برخو کې د دوی د بندیزونو له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغانان وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي، په رواني ناروغیو اخته شوي دي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې لاملونه د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په دې هیواد کې پراخ اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي ستونزې او د طالبانو حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه بولي. د زده کړو بې برخې او انجلۍ بهر وایي د طالبانو حکومت د واکمنۍ دا 3 کلونه د ژوند تر ټولو تریخ کلونه وو او په ګڼو روحي او رواني ستونزو اخته ده.
بیشتر از زنان و دختران افغانده شرایط با
دیره افغان خزی و اینجونی پا دی شرایطو که دی خفگان استراب و بیارزخته احساس کوی زکنشو کولای دی غیراتلون که لپاره چی موگی پاره فکر کردی کارو وکړو. زکا زموگ زخا فرصتو ناخیستل شوی او پا داس شرایطو که چی هیچ مثبت بدلون نلی دل کیگی هیلمن اوسیدل دیر ستونزمن دی. زموگ روحی دیر زیان منه شوی
روحی ما
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف تر روان کال د جولای 4 یو راپور ورکړی و چې نږدې 40% افغان ماشومان د سختو روحي رواني ناروغیو، ننګونو او خفګان سره مخ دي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي، چې په ټوکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10% لوړه ده او 15% نور بیا خفګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو تر څنګ په افغان ماشومانو کې د شدیدو روحي او رواني ناروغیو یو لامل له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز بللی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ راهیسې پر ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې پکې د زده کړو او کار بندیز هم شامل دی. خو تلی ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د میدان وردګو یو اوسیدونکي زرمینه وایي د ښځو پر کار او تګ راتګ باندې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي او تر درملنې لاندې ده.
د طالبانو پر تاک سره د افغان نجونو روحیه خراب شول او خرابه ده او نور هم خراب شي. د هر څه نه پاتې یم. زه خپل روحي تکلیف مې ورځ په ورځ ډېریږي. زه خپله پوهېږم چې دومره روحي حالت مې خراب دی چې باور وکړې زه مجبوره یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړه شم. په تنګ کېږم، تفریح نشته، د بیرون ته تګ نشته.
د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این وومن د روان زیږدیز کال په زمري میاشت کې ویلي وه چې په افغانستان کې د ښځو د رواني سلامتیا کړکېچ مخ په پراخېدو دی. د دې سازمان له یوې ټول پوښتنې سره سم 80% افغان مېرمنو خپله رواني روغتیا بده یا ډېره بده ښودلې وه. پر مېرمنو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو سربېره په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو، بېکاري او بېوزلي هم یو شمېر خلک له رواني ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسېدونکی عبدالستار وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړي خو بیا هم بېکاره دی چې له امله یې اوس په رواني ستونزو اخته دی.
بیکاره لوجه نماته یا دول ناروغی را تپیدا شویده تیز دیش پی او رازی خوب نلرم. روحی او روانی حالت می خرابتی دو خاطر روان دی استرس تشویش می دیر زیاد شویده و کلا چه روان چون از دکتر تلار مقیم مشوره دار اکره چه باید در این ترش پگو میاشت پوری باید سو مشوره وخلم او درمال وخلم و متاسفانه دی بی پیسگی دی فخر بدبخته و بچارگی دی و چی نه ما و نکلیش
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او ډېری خلک دا مهال په خورا ناوړه بشري وضعیت کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاد راپورونو له مخې په دې هېواد کې 23.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او ښه کېدو په حال کې دی او په دغه هېواد کې بشري وضعیت هم دومره نازک نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې منعکس شوی. په ورته وخت کې د ټولنیزو مسایلو پوهان هم ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني او د افغانانو پر ازادۍ او حقونو د دوی بندیزونه په دې هېواد کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي لاملونه دي. یو له دوی څخه مجیب الرحمن لحاظ ازادي راډیو ته وویل
ستر عامل یې په افغانستان کې حاکم وضعیت ده، حاکم ډله ده چې له خلکو نه یې په ټوله معنا باندې ازادي اخیستې او ان تر شخصي ژوند پورې په ټولو چارو کې حاکم ډله لاس درلودل او یا په هغه کې کار درلودل خپل مسؤلیت او خپل حق ګڼي او دې ته بیا یو شرعي توجیه هم ورکوي. له کار نیولې، روزګار نیولې، د کور تر ژوند او ان تر خبرو او تر خپلو نظریاتو پورې چې د سرګندولو او یا د اظهار حق او صلاحیت ورڅخه اخیستل شوی ده.
د ټولنیزو مسایلو او بل کار په فضل غنی حقمل په دې اړه چې د روحي او رواني ناروغیو زیاتوالی په یوې ټولنه کې څه اغیز درلودای شي ازادي راډیو ته وویل
اغیز خو ته بن منفی دي، هم په خپل دغه شخص باندې، هم دغه کورنۍ او هم په ټولنه باندې. مثلا د دې پر ځای چې درس وایي، ټولنې ته خدمت وکړي او یا کار وکړي او نفقه وګټي او یو خوشاله ژوند ولري، برعکس دوی د ټولنې د وګو بار شي. د یوې ټولنې خلک باید له دغه کسانو سره چې رواني ستونزې ولري ښه سلوک وکړي او که مرسته ورسره کولی شي نو باید مرسته ورسره وکړي، خو په هیڅ صورت د دوی د ځورولو هڅه ونه کړي.
خود طالبانو حکومت په ور ور د ځینو ستونزو په منلو سره ادا کړی چې د دوی پر اتک سره د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه تامین شوي. هغه ادا چې ډېر شمېر افغانانو د دوی د حقونو فعالانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د افغانستان په ټولنه کې ډېری وخت خلک جسمي روغتیا ته ارزښت ورکوي او روحي او رواني روغتیا ته پاملرنه نه کوي. یو شمېر ارواپوهان وایي د خلکو د ژوند بنسټ او باور د هغوی له روان څخه سرچینه اخلي. د هرات د حوزوي روغتون د مشاورې او روان درملنې ډیپارټمنټ مسؤول وحید نورزاد ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ ټولنه کې روحي او رواني مشاورې ته اړتیا یو شرم ګڼل کېږي.
خوب است که در این راستا باید آموزش‌های داده باشه، سمینار
خدا چه پدی برخه که خوونه وشی او یوش میر سمینارونه تر سرشی چه مونگ ده خلگو ده پوهاوی کچل وره کرو تر سو ده دوی ده پوهاوی کچل وره نشی دوی خپل روانی روختیه تا ارزخت نور کوی. پا افغانستان که ده دی ترسنگ چه خلق دی موضوع تا ارزخت نور کوی بلکه ده عام روختیه وزارت او ده هغو نړیوالو موسساتو جوړښت چه پدی برخه که کار کوی هم لبد امرغا ده روانی روختیه برخه تا لگه پاملر نکوی.
از جمله بخش ساعت روانی دارن.
هغه زیاته کړه چې په یوې ټولنه کې ډېرې ستونزې روغتیایي ناروغیو ته د نه پاملرنې له وجې رامنځته کېږي.
نن د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کې د نړۍ د رواني روغتیا فدراسیون او د رواني روغتیا نړیوال سازمان په نوښت ولمانځل شوه. سکل د رواني روغتیا نړیوالې ورځې موضوع په کار کې رواني سلامتی ده چې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا اعلان شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې موخه په ټوله نړۍ کې د رواني روغتیا ستونزو په اړه د پوهاوي لوړول او په دې برخه کې د ملاتړ لپاره هڅه ده. دبلیو ایچ او ټینګار کوي چې دا ورځ ټولو هغو اړخونو ته چې د رواني روغتیا په برخه کې کار کوي فرصت وړاندې کوي چې د دوی د هڅو په اړه خبرې وکړي او دا په نښه کړي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د رواني روغتیا پاملرنې ته د لاسرسي لپاره کوم نور اقدامات اړین دي.
د ازادي اوریدونکو خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن د اکتوبر لسمه په خیبر کې د جرګې په ځای کې په خپلې وینا کې له پښتنو غوښتي چې د جرګې په شان شي. هغه ویلي زموږ له خبرو د خلک دومره ډار شوي چې که لاس جکړو نو ټول یې د کراچي سمندر ته ځانونه غورځوي. پښتین زیاته کړې د پښتنو د قومي جرګه ده چې هره پرېکړه وکړي دا به عملي کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو د تنظیم ادارې سره د خبرو اترو هرکلی وکړ. یونما نن په ویلامه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روز اتن بای مالقابل ویلي چې د بشري حقوقو څارنه او په اړه راپور ورکول د یونما له مهمو دندو څخه ده. هغې د طالبانو تر واک لاندې زندانونو په ځانګړې توګه ښځینه زندانونو ته د لاسرسي هرکلی کړی دی. د اتن بای په خبره ټول زندانیان حقونه لري او باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي. د ملګرو ملتونو څلور اتیاومې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای ورکولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تېر جمهوریت دایمي استاد نصیر احمد فایق د دې سازمان په دویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغه پریکړې خواشینی څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ منټ ماموریت یو بل کار لپاره وغځوه. دغه شورا پرون چهارشنبه د پریکړه لیک په تصویب سره د ریچارډ منټ غوښتي سو د طالبانو د نوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په اړه راپور جوړ کړي. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه غونډه کې تصویب شو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه خپل نظرونه راته څرګند کړي دي. زینو بیا په مسکو کې د افغانستان په اړه د وروستۍ غونډې په اړه راته ویلي دي. نور پیغامونه هم شته. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو چې ورسره په دغه کال کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 200 ته ورسېده. دا چې د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن د پیښو د زیاتېدو عوامل څه دي، د اړه درته د پولیو د یو متخصص نظر هم لرو. له هغه سره مرکه شوې د خپرونې په وروستیو شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
زه نعمت خان تاسو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. زه بل ورځ ته مې مسیج پرېښید. زما یو نظر ده، هغه ده چې دا ټول خلک که امریکایان دي که روسان دي، له موږ سره هېڅ دوستي نه لري. هر څوک خپلو ګټو ته ژمن دي، نو د روسیې ګټې په افغانستان کې دا داسې تر څو له یو نو له انواو سه افغانستان ته خپل کنټرول لاندې راولي او هغه د ځان لپاره مستخر کړي پر طالبانو باندې. یو نو له انواو سه هغه داسې څه وکړي چې هغه د دې ګټو ته وفادار پاتې شي. فکر نه کوم په اوس موجوده سیاست کې چې د روسیې د تاوانم وي، ځکه دوی غواړي چې طالبان چې د امریکا په مقابل کې ځان نږدې کړي. هغه یو نوم چې نږدې کړی هم ده، داسې څه نه څه له هغو څه بیریږي او هغه په اعلانیه باندې په رسمیت نه پېژني. دغه بېله خبره ده، خو هڅه کوي تر څو خپل استمرار په افغانستان باندې د امریکا په مقابل کې یا داسې هغه افغانستان بلکم ګاونډۍ د پاکستان څخه د امریکې د پاره وفادار ده، د هغو په مقابل کې دغه سیاست افغانستان دغه پر ضد جوړ کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. څنګه ورور جوړه په خیر شپې ورځ په خیر جه خیر جه نصیب سه. دغه د شوز د حقوق پر برابر مر د نړیوال صدا دغه کوچ نړیوال زمر افغانستان په شوزو کار نه لري د نور نړی د بشر وژنې مخنیوي جوکې نو د افغانستان شوز ان شاء الله هغه کم قانون چې دی هغه الله جل جلاله کوم څه فرمایلی چې موږ هغه حقوق ورکو نور بلابود حقوق موږ نور کو.
السلام علیکم شیر محمد وزیرایمه ما سلامونه د ازادي کارکونکو او اوریدونکو ټول ته ورسی. دا موضوع د خدو چې تاسو وایي یا د دولت دی وایي چې د حق محکمې ته دی دا موضوع وړاندې کوي د اپارتایډ خبره خونیش کېدلای ولې د افغانستان کې ګوره ښځې ډاکترانو فعال دي کار کوي پولیس کار کوي مثال په ځینو نورو موسساتو کې کار کوي نو دا خو موضوع خو بیخي نشي کولی یو څه مشکل دی مکتب به یي دغه حل کیږي او دا خو به محکمه هم هېڅ فکر نه کوم په دې مورد کې به دی تصمیم ونیسي. دا یو داسې خبره ده چې کل دا ځینې مخالفین د امارات یا د طالبانو دغه یو په وسیله د عربي شکل باندې دی دا د ښځو موضوع استعمالوي نور خو داسې کوم مشکل دی نه لري چې په امارات ته دی ګوته ونیسي چې یا دا مشکل لري یا دا اوس نور شی نشته فقط دغه موضوع باندې دی یو خپل غږ او خای خوی جوړی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما یو دا پیغام دی هغو افغانانو ته چې دوی په خارج کې گزاره کوي هغو ته مې دا پیغام دی چې دوی باید د خپل هیواد تصویر و نور خارجیانو ته مثبت ښکاره کړي داسې کار ونه کړي چې په هغه سره د هیواد رنګ بد سي او سپکاوی وسی اوس چې موږ کوم تصویرونه په افغانستان کې وینو چې دوی په ایران کې کومه غلطي کړې ده دا د افغانستان د ټولو ولس د ټولو ملت سپکاوی دی او پاتې سو د چیر جمهوریت کسان چې تللي دي هلته دوی داسې یو تصویر نه کوي ښکاره چې د افغانستان رنګ چې پښه سي بس الکان رخصي او دعوه کوي جاپانیان یې راخصي الکان رخصي زه په دا ویډیو کې وینم نو خود به د یو هیواد خلک د یو هیواد حکومت په خود راولاړېږي چې هغه د خپل هیواد څه وشړي که چیرې زموږ کور ته یو میلمه راسي او هغه یو غلط حرکات کوي نو موږ دا میلمه په کور کې هیڅ وخت نه پرېږدو نو د ایران حکومت زه په دا خاطر معلوماتوم چې دوی چې دي په خپل هیواد کې یو داسې سړی نه پرېږدي چې هغه دوی ته ضرر ورسوي مننه خیر یوس.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبرانو خپل سر ډول نیول او خلو ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول زندان اچول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیری او ګزارې چې اوس خبریالان مخامخ دي له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او سانسور او ډېرې رسنۍ به سانسور شي دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکراریږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. د آزادۍ کارکونکو ته یو څه خبرې کول غواړم. زمنګ په افغانستان کې زمنګ د سه افغانان دي چې یو بل سره جکم دي پسل لکه پلانو باندې جکم دي دونه کوي او مثلا یو ورور دی او خپل کار او کسب کوي او دا په شیشا چې کوم دی ور سره تلاوتونه کوي او بد حالونه کوي او بیا شته چې کوم دی بیا بل ورور ته ویږي یا بچی په څپړ وهي یا بد څنګه ورته کوي د غیسان په مخامه نو که چېرته د غیسان بیرته راتو شي په غیسان باندې چې ورور دا خو تا ښه کارونه کوي هغه چې کوم دی وایي چې یاره یې ماته کالی د سکړې هغه سکړه نو مې بیرته بل ورور چې کوم دی راشي شعر وایي ما خو چې کوم دی اوس ویلې وایي دا کار به مې کړی نو داسې کارونه چې کوم دی د افغانانو شروع کړي دي او یو بل سره جګړې جنګونه کوي او دا ښه کار نه دی چې ملامتیا چې کوم دی بیرته بیا په بیگونه احسان باندې کوي هغه احسان چې کوم شکرونه وغږي کنه کنځاګانې وکړي د ده په مخامخ بیا د ده په مخامخ یې بل ورور ولېږي یا ملګري د ده ماشومانو ته کنځاګانو کې په سپړو وي چې داسې وي هغه بیرته راشي یو والی وي دا خو چې کوم دی ما بس ویلي نو دغسې تلاوتونه او شکرونه او حقیقتي وینا زړه چودنې کارونه شروع دي په افغانستان کې نو که چېرې ته دغسې تکرار د افغانانو ته وشي نو ډېره به ښه وي چې اصلاح شي د افغانانو او په دغسې تعلق سره چې کوم دی د خلکو زړونه ازاروي او خلک په عذابوي په سل لکم ته پلانونو باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دستاس آزاد کم چینل چې دا نړیوال چینل او د نړۍ داری ګور نه دی ته بچ هر یو زنده زنده سر چې دا مثال په توګه چې هغه انسانان دي هغه کولی شي چې دې ته میسیج وکاندي او خپله ارزونه او خپله پوښتنه ورسره خپل نظر شریک کا. این حال کېدای شي چې کوم کس یا د کوم نفر کېدای شي جواب مثبت وخیږي او ښه پایلې ولري. مننه د ستاسو د ازادي راډیو د کارکوونکو او د مدیرانو څخه په ډېر درنښت او په احترام سره.
السلام علیکم ازادي راډیو دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما یو لنډ نظر دا دی چې روسیه بیا د افغانستان د مرزونو کم روابط چې د همسایګانو سره دي هغه باید په نظر کې په پام کې ونیسي او ډېره حمایه د اوسني حکومت څخه وکړي او هغه حمایه باید په مالي لګښتونو باندې وي. دا تعهد وکړي د روسي ځواکونو سره چې ستاسو قلمرو ته د افغانستان څخه کوم مشکل یا ستونزه نه وړاندې کېږي. مفت خو هیڅ کار هم نه کېږي په دې خاطر چې په دې کې لګښتونو ته ضرورت دی، نظامي ترمینګونو ته ضرورت دی، پولیس په ساتلو کې دواړه
او ریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او دغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر دغو سپارښتنو باندې غوږ کېږدي. په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تازه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن درې پیښې په هلمند او کندهار کې رامنځته شوې دي. پولیو څه ډول ناروغي ده؟ ولې د پیښو شمیر سږ کال زیات شوی؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار حسین احمدزی د پولیو د متخصص سید کمال شاه نظر پوښتلی دی.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و او هغه له کور نه مسجد مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په ښه توګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. د همدې پیښو زیاتېدو عوامل مونږ ورته د کمپاین ویلو شي کنه شته ځینې نور عوامل چې د سبب ګرځېدلي دي چې هلته د پیښې را زیاتې شي؟
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل کوم په واکسین هلته ماشومانو ته رسېده، خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري. تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هېوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرره دي، نو هغه نور زیات علتونه لري. عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو څخه کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي. په خوا کې هم او د ورسوي کې سم تر سره کېدل د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوی ته مرتیا لري چې دوی په پوه شي د دې ناروغي په ازرارو باندې او د واکسین په ګټو نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله اوس شاسب دغه پوهاوی چې تاسو ویلي دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړ شوی دی که نه خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي دغه مسله پکې راګړي دلای شي ځکه پوهاوی خو نورمال هغه وي چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لولارې یا د مساجدو لولارې دوی دغه پوهاوی ورکوي خلکو ته هغه نول کومې لارې چي دي
ما د پوهاوی په کم ډول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزې نه شي هواره ولای البته تداسي لارو چارو ته اړتیا لري چې د خلکو له هغه لارې خبر کې چې هغه دوی ته د منلو وړ دي نو ته به هغه لارې چارې کاروې بیا به تر خلکو ځان رسوې که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوې چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په ازرارو یې پوه کړي د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیا یې د دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي نو بداش تر ترتیب سردا نش کېدای ته چې کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کې دې ته وخت اړتیا وي هغه کله بریالیتوب ته ورسیږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته ده هغوی خپل اولادونه نشي کولی چې تر مسجدونو یا تر جوماتونو دې بوزي دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپله څومره د دې لعمل کېدلی شي چې دغه پیښې د نورم زیاتې شي خلک د نورم وروسته پاتې شي ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي تر مسجدو په دې وړل څومره سختي ورته
کې د پولیو کور کو کمپاین کلونه تطبیق شوی دی په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي هغو نه دي ونه کولای سوی چې دا ناروغي له منځه یوسي زه دا وایم صحیح دی ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي هم کېدای شي یو څه تغیر رامنځته کړي دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نشته نو د پولیو ناروغي له منځه نه شي وړل کېدای.
د پولیو د ناروغیو متخصص کمال شاه و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوس هم راځو د ورک شو ایزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو کده کوم دوست قریب یش ناخته یې زما اخلاقی سره دی په همدغه شمېرو هړي کېږي 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل به هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 1 5 2 اله کوم چې زما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدره کښوی ده
او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګار ایستوی نادره کده او د دیسو زلسوالی کابل د قسیمه کده او د چاوی پس دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 2 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 00 2 4 1 2 6 و.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایي دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادره که سوی دي، د پلار څخه خوابه دی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301003. یواری بیا 0301003. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات وي، مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 4 9 4 2. بل نمبر د 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم لسید. هر چا ته ورور معلومات دی، ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته. دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله عمل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 0 0 9 9 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 0 9 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو درنو مخترم اوریدن کا ومکاران ته سلامونه. از اختر محمد خادین يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالی څخه. په خاصه توګه آزادی ریڈیو ومکاران ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب، پرداسیال خو راجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی. تقریبا یوه میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلي د چاګولي د سیمې څخه نادرکه سوی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی. د حاجي محمد عیسا اخوند مرحوم زوی دی. د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ول عالم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ که چېرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده 0001 1 4 2 8 1 9. شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم 0001 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده 0005 1 4 1 8 8 2. شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0005 1 4 1 8 8 2. په دې هیله چې زما پیغام په بار بار نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی. د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم 0005 45 1 6 0 5 0 5 8 4 0 1 6 6. مننه. ازادي راډیو دې ژوندۍ وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. ورځ ما یو ورک دی. دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درک سوی. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی. د احمد عثمان اکا زوی دی. د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی. د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري. ځای و منطقه نه ور معلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی. بله نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو زخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک یې معلومات لري یا د چا سره وي ما ته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي 0 9 1 9 2 15. شمېره یې ور بیا وایم 0 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله لیونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واټس اپ ټول یکا وصلې به. زموږ د یو ورک عزیز دی. د عصمت الله په نامه دی. د عبدالعزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی. د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکه سوی. یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم. بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی. او دا پلار ډېر سخت خفه دی. او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډېر سخت خفه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. که دی خپله زما غږ اوري یا د ده ملګري زما یو غږ اوري وا دا مور و پلار دې سخت درپسې خفه دي چې هر ځای خپل مور و پلار ته ځان راورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ و ژوند یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور و پلار دې ډېر سخت خفه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي
ډیر سخت تر سخت خپدي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخې زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشاله کیږي وروره او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 1 0 0 9 و 3 یو واری بیا 0 و 0 3 1 0 0 9 و 3
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.